السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوګي کچه د اندېښنې وړ بولی.
Our surveys right now show that
زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره پلسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري.
د بیوزلۍ او لوګي لاملونه څه کېدای شي؟
د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي. زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې هم جنایي پېښې ځوروي. او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دې سازمان ته یې خپل دایمي استازی پکې معرفي کړی. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بی پولی خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
And 50% of the population has
په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخته اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسوو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 50% کې افغانان دا مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې ویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره 11 اصول وضع کړل. لومړی درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالې مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په راتلونکې غونډه کې دی د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. نیپال، بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومرا کرکټ لوبغاړو، د بنګلاديش تر 19 کلنو لګومرا لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرون یې لومړۍ ورځ وه او نن یې دویمه ورځ ده. انشاءالله چې لوبغاړي دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله تمه ده چې د بنګلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري.
د بنگلاديش د 112 ترنزونو په جواب کې افغان لوبغاړو پرون څلويخت منډي وکړي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچاه د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پریږدي د ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچاه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار له مخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پریږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې یې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کووېډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولی زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود او کمزورتیا د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. تازه د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بل لورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان صحي نظام هم د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دې اندېښنو تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورو.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوږې او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداری د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ښاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. په لسو کې 8 تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډېر بې کیفیته خواړه خوري. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې له مخې 50% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې ده د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداری ورکړ که چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداری وروسته د ملګرو ملتو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداری ورکړی و چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکې یوې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندویه هیوادو تېره اونۍ په جنوا کې د ملګرو ملتو له لورې په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوي او دې وضعیت د افغانانو او مرستندویو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو پڅوالي په نړیواله کچه اندېښنې ډېرې کړې دي. تازه د خورو نړیوال سازمان د افغانستان سره په بیړنی ډول د 200 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بیکاری زیاته شوې ده، ګڼې فابریکې تړل شوې دي. د دې فابریکو په منځ کې یوه هم د افغانستان د فولادو فابریکه وه چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردک څخه به واورو چې د ده په باور ولې دا وضعیت راغلی دی.
خانی حکومت سا در طور دنیا به میلیاردونو دلار بانده مرسته که دلی مشخص پروژه وی په مشخص پروژه بانده کار کده مستقل بودیجه وی او بالاخره در طول پیسه در افغانستان مارکت یا در افغانستان بازار تا سرازیر که دلی چه در افغانستان په ملی اقتصاد و در افغانستان در خلق و پجوان بانده مستقیما تاثیر در لوده. در نوی حکومت پر آتاکس را بین المللی جامعه یا دنیا در خپلو ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کومکونه ټول خطا شوي دي. او دوام علت یې دا دی چې په خپله په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانګو کې کنګال دي، او موږ د دو د وجې نه چې موږ نشو کړلی چې خپلې پیسې دوران د سرمایه ته را وباسو، تجارت ته یې وباسو، یا کارخانه پې وچلو یا واردات پې وکړو. دوامه مسله یې دا ده. او دریمه مساله ای داده چه په زیاد تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
شغل وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت بهر شي؟
موږ یو ښه طرف ته روان نه یو، ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمي کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هیواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده، او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یوه پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
شهر سره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات د دنیا سه یوې نتیجې و توافق ته ورسي، ملل متحد سه، د همسایګانو سه، د اسلامي ټولنې د هیوادونو سره، او تر څو پورې چې افغانستان حکومت زر تر زره په رسمیت وپېژندل شي، او د افغانستان کوم زیرمې هغه ذخایر ارزي چې په بیرون کې دي د هغو نه مو یو څه ناڅه استفاده وکړی شو، او بیرته بانکونه د موږ سره خپل کمکونه جاری که، IMF دی مکسه کمک که، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی، او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، طول برتا دی افغانستان دی ملت سه، دی افغانستان دی حکومت سه، دی افغانستان دی خلکو سه، او بغیر دیگه نمو خپل زربنایی کارونه شروع که، اقتصادی پروژه لکه تاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دی، در طول رد نیسی پدو پره چه، دمو حکومت پر رسمیت و پیژندل شي، او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړی سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې، امیدوار یم چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردک و چې له ازادي راډیو سره یې د بیکاری او دغه راز بېوزلۍ او فقر پر زیاتوالي او د دې زیاتوالي پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو لوونه تر وو
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار کې له وړو او لویو جنایي جرمونو کړيږي. وسلوال غلاوي د دې جرمونو هغه لویه برخه ده چې خلک یې اندېښمن کړي. طالبان وایي د دوی لخوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل دولسمی حوزی اوسیدونکي ګل حسن وایي د سیشن بی په مخام موټر سایکل سپرو کسانو چې پر موټر سایکل د طالبانو بیرغ هم لګولی و، د دو ورور او د ورور زوی په ډزو ویشتي چې ورور یې ټپي او وراره یې وژل شوی دی. د په دې پیښه طالبان ملامتوي.
او دکان ته روان وو، دا د سکرینو نمایندګي لري. دا موټرسایکل د دې نه مخکې درې څلور دورې ورته ویدي وې. زمونږ د کور مخه یې کتلې وه، واړه واړه بزغونه یې دا د عمارات لګولي وو. سمدستي مخکې نه ورته درېدلي وو، بس ډزې یې پکړې وې. هغه دې کې دا دوه ډزه لگیدلی وو نو په درې ډزه دا امام وړه پیوري اره دا پکې شهید شو. یو مشکل دا دی چې هر سړی بس
د کابل ښار بل اوسیدونکي منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات دارم.
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. هلکان له رکشا ښکته شول او دکان ته دننه راغلل. اول مې فکر وکړ چې بیریدونکي توپنچه یې راباندې راوویستله. موبایل یې رانه یوړ. له طالبانو واړم چې د دا ډول خلکو مخه
ونیسم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونو او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکي محمد ایاز وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
له بده مرغه چې د هرې ورځې په تیریدو سره جنایي پیښې غلاوې په کابل ښار کې د تیر په څیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوو ورځو کې زما خپله د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
پر جایی که کدام واقعی
هر چیلی چی کما پیغه کی گید اسلامی امارت مجاهدی ورسر جدی چلن کبی مزاحمت لمن زود مکتیر دست پیخی لرو چی مجرمین پکینی ولکی یو تا قانون منگولو تسپارل کی
کشف خونسامی نمایند.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستی حد ته رسیدلی وو. د طالبانو له راتګ سره هم مهاله هیله دا وه چې کچه به یې راټیټه شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
سلګونه افغانان په نوی ډیلی کې بند پات دي او منتظر دي چې بیرته افغانستان ته راستانه شي. دا چې دا ګرشوي افغانان څنګه او په څه مقصد هندوستان ته تللي وو او اوس له کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي په همدې اړه زموږ همکار مجیب حبیبزی په نوی ډیلی کې له بند پات شوي افغان نثار احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له څو ورځو راهیسې دلته بند دی او دا یو نور ملګري یې کومې ستونزې ګالي.
موږ څه کم لس نیولی له 1200 نه زیات شوي دي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي بیچارهګانو په یخچالو کې ښې دي. وروره موږ ته د اریانا شرکت سره موږ غږېدلي وو. رئیس سره یې هغه وویله چې موږ ته ډیلی هغه نه راکوي اجازه نه راکوي د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې موږ کومه ستونزه نه لرو چې موږ ته ډیلی دولت هغه راکوي اجازه راکوي موږ درځو خپل مسافرین انتقالوو. او اوس نو کله یو سفارت ته ځو کله بل سفارت ته ځه. افغانان ډېر په جنجال کې دي ډېر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لویه ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده پته لدی چې دوی غواړي ستانه شي یا ته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپله نوې ډیلي کې؟
دلته خلک له اوسېدلو سره هر څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. دا خلک افغانان دي موږ او تاسې افغانان دي موږ او تاسې داسې مغه پیسې ورسره نه سبې چارګانو سره کرایه دي کوتا کرایه داسې خلکو سره نه څه غوړه موږ چنده کوله بعضې خلکو ته چندم وکول خلکو ته چنده وکول بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نه صدقه. نو موږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د ما لغله 15 ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته ان کې بند پاتې یم. مریض را سره وو ترورځیه مې وو هغه مې اپریشن کړی او د ملا عملیات یې وو هغه خلاص وو. په خیر موږ نه غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې هلته د ملګرو ملتونو سازمان دی د مهاجرت برخه فعاله ده او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغو ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلي یاست. دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره موږ هلته هم ورغلي یو د افغانستان سفارت هم ورغلي یو سفیر صاحب سره هم کتلي دي. خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه دی راکړی چې مثبت جواب موږ ته نه دی راکړی. موږ ګرځېدلي دي موږ مشران سپینګیري سیاسري بیچارهګانې تللي دي د افغاني سیاسري.
د کومو مقصدونو لپاره دغه ډېر شمېر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستانه شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته ډېر کسان تداوي ته راغلي تداوي ته مریضانو بېچارهګان راغلي دي. او هغه دی فاميلي راغلي دي بازي کسان ټول فاميلي نه په افغانستان کې پاتې دي دا کسان چې دي دا سن درغلي چې بل ملک ته لاړ شي بل یو ته لاړ شي یو دوه نفر راغلي ل خپل فاميلي مشکلات سره مریض ده او هغه ورسره دغه اوس دي تداوی کړ دوه غواړي بیرته واپس لاړ شي خپل خپل وطن ته کابل ته لاړ شي
په هند کې یو بند پاتې شوی افغان نثار احمد چې ویل شاوخوا 1200 افغانان له تیرې یوې میاشتې راهیسې کابل ته دراتک شي بشماري خو وایي چې تر اوسه هم لژمن سره هوایی الوتنې یا پروازونه نه دی پیل شوی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه د طالبانو په هغه لیک غور کوي چې دوی ورته په کې خپل ځانګړی دایمي استازی معرفي کړی دی. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو مطالب خپاره کړي دي. ملټري ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کیږي چې امریکا هڅه وکړه چې د افغانستان په ګاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي خو روسیې مخالفت وکړ. د ورځپاڼې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلي دي. ملټري ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو له لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري او هغوی پرینشدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف بټلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو شکول و. بټلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیشته ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دو کلونو کې امریکا ته خطر پېښولای شي. د امریکا پوځي مشرانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهره برید هم پرې کولای شي. خو دوی په عین حال کې دا مني چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي. نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغیزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه لري شوی ځکه چې روسیه د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیځ له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولسو اصولو پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. دا اصول طالبانو د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوي چې که دا اصول رعایت نه کړل نو تعقیب به شي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوي دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیکارځوي چې دوی پکې په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی.
جرمني ملګرو ملتو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبان په ویل کې چې د سپتمبر په شلمه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تاسو ته ولیدل په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازی دي د ملګرو ملتو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتو په روانه عمومي غونډه کې دي د طالبانو استازی د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په ریبیار کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور به په ملګرو ملتو کې ګټور وي. مهمې غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وار له مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لري شوی دی. نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په ملګرو ملتو کې غلام احساق زی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي حساسي له لوري د یو پلاوی لس رسیدلې ده چې د ملګرو ملتو پښپښ اویایم او عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په وروستۍ ورځ یعنی د دوشنبه په ورځ وخت ورکړل شوی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کوم استازی به دا وینا کوي، د اشرف غنی په مشرۍ د حکومت استازی که د طالبانو استازی.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو دویم نیمایي کې درته بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو، خو د دې خبرونې یو بل راپور را اخلو. د کابل پوهنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشر ګمارنې غبرګونونه پارولي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل په دې راپور کې.
کابل پوهنتون چې د هیواد یو لسترو او مهمو پوهنتونونو دی، د طالبانو لوري ورته د نوي مشر ګمارنه لنیوکو او انتقادونو سره مال ده. طالبانو د خپلو ګمارونو په لړ کې تازه پوهن محمد عثمان بابوري چې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي، د پوهنتون لولموتو استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمي کادر ګڼل کیږي، له داندې ګوخه او پر ځای د همدې پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلی دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیل قشرونو خپل نیوکه او نظرونه لیکلي دي او دا بدلون او ګمارنه مناسبه نه ده بللي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو، خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غاکیدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه یې غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله یې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې دننه وضعیت څاري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په وخت پر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1988 کال کې فارغ شوی او د افغانستان اسلامي امارات د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینه له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سویده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټه نوی ګمارل سوی سرپرست نظر محمد مطمئن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې دغه تیروتنه به بیرته اصلاح سي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. اته نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بیپولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوی لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلی چې دوی یو تازه لارښود چې یولس مادې لري په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی دی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سولې زیدي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. او پر دې سربیره د ازادي راډیو خپرونې پر ټویټر او یوټیوب کې هم موندلی شئ. اوس هم ورسیږي یونیز پروګرامونو ته. بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو ترې وړاندې یو بل راپور راخلو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ او ورپسې اونیز پروګرامونه مه هیروئ.
15 کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن له خپل کلی سپری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رارسولي وایي پاکستانی پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغسې بد حال دی. دغې نه راغلي وو یاره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي نو 500 کاکړو پورې به راکړه شي.
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو له امله یې په خپله سیمه کې ژوند کول ګران شوي دي نو ځکه یې د سرونو خوندي کولو لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیو یې په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه راغلي دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغه چوختل کور پرې دي. 15 کلي دي زما کور خوا ته راورسېدلی دي چې ګر چاپېر ناستې دي خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مسه نشته او نسه کم تمبوشته دی. زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کېږي او د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې دي د اوبو درک لګېږي نه د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والي ویان مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
څومره به کور شوی خلک چې دي زمونږ ورونه دي یو شان افغانان دي اګه د سفر نه د ګنجل نه د نور زین نه به کور شوی دي من کوشش کوم چلته د سروې د پاره څوک ورولې ګو دا غینا دیدنه وکي دا غي غوښتنه واوري او هغه شان دا غي سره د خپل وس موافق چره چې څه هغه وسو کی الله دې وکي چې دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپل کورونو ته په خیر خیرت سره ورسې.